سلام پښتونخوا وخت د سهار 9 بجې سوې نن د خالي ورځ د 2014 کال د مارچ 9 نیټه ده ز عبدالحی کاکاړه او اسرار علي مومند د مشال ریډیو د نن ورځې په 9 ساعته خبرونو پیل کوو د پاکستان دا وینا چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمان د ډرون په اړه یو قرارداد منظور کړی په شمالي وزیرستان کې د پولیو د نورو ناروغانو مخې ته راتلل په خیبر پښتونخوا کې په کابینه کې بدلون او د نورو وزیرانو اخیستل په پاکستان کې زیاتېدونکې ترهګري د دې هیواد پر اقتصادي ودې بد اغېز هغه څه دي چې تفصیل پروانه غړي کې درکو په پای کې د په قبالي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه د ځانګړو بحثونو د لړۍ دریم پروګرام لرو په فایل کې سره اړه مومن خبرونه وړاندې کوي
مو په خبرونو باندې مهم خبرونه لنډیز د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو په کونسل کې د ډرون بدونو پر ضد د پاکستان قرارداد منظور کړل شوی د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د پولیو درې نور نوي کیسونه مخې ته راغلي او د امریکا ولسمشر له روس وغوښتل چې خپل ځواکونه د یوکرين له پولې په شا کړي او زه خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې د ډرون بدونو پر ضد د پاکستان قرارداد منظور کړل شوی پرون د پاکستان د بونو چارو دفتر لخوا په جاري شوی خبر پاڼه کې راغلي چې پاکستان د سویزرلند او یمن سره په ګډه د قرارداد وړاندې کړی وو د کونسل په 24 غړو کې 8 د قرارداد په حق او شپږ په مخالفت کې رای واچولې 14 هیوادونو په رای اچونه کې برخه واخیسته قرارداد کې د کوم یو ملک نوم نه دی اخیستل شوی خو ویل شوی چې باید ډرون الوتکې د څه قسمه حملې لپاره ونه کارول شي د پاکستان په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د پولیو درې نور نوي کیسونه مخې ته راغلي دي د قبایلی سیمو د صحت څانګې چارواکو پرون مشالېرو ته ویلي چې په ګوزڼ ناروغه دغه ماشومانو کې یو د میرعلي دی چې عمر یې 15 میاشتې دی بل د میرانشاه چې عمر یې 43 میاشتې او درېیم ماشوم د رزمک دی چې عمر یې 44 میاشتې دی د چارواکو په خبره له کله راهیسې چې وسلوالو په شمالي وزیرستان کې د پولیو ضد څاڅکو ورکولو باندې بندیز لګولې له هغې وروسته یو شمېر د پولیو کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې یوازې په روان کال کې 9 ماشومان د ګوزڼ د ناروغۍ ښکار شوي دي د بلوچستان په ډاډر سیمه کې د ناټو پر ټینکر برج شوی چې پکې د ټینکر چلوونکی وژل شوی او کلینر یې جوبل دی د بلوچستان د کورنو چارو وزارت سرچینو پرون مشال ډو ته ویلي د دغې صوبې په ډاډر سیمه کې د جمعې په مازیګر د تیلو پر هغه ټینکر وسلوال برج شوی چې له کراچۍ څخه افغانستان ته پر لاره وو وسلوال برید کوونکي د تل په چیر په تیښته کې بریالي شوي دي په افغانستان کې میش د ناټو ځواکونو لپاره تیل او نور سامان وړونکي دغه کنټینر یو ټینکر چې د سیند صوبې له کراچۍ بندر څخه د کوټې او پېښور پر لار افغانستان ته وړي له تیرو 4 کلونو راهیسې پرې وسلوال بریدونه کوي چې پکې یو شمېر کسانو ته مرجوب لوختي د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې د شخصي ټلویزیون ایکسپریس ټي وي د روانو چارو د یو پروګرام کوربه او بلاګر رضا رومي پر ګاډي وسلوال برج شوی چې پکې د ډرایور وژل شوی دی د پاکستان ډانو ایکسپریس ورځپاڼې وایي چې دا برید د جمعې په مازیګر نامعلومه وسلوالو کړې رضا رومي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې پر د لراجا بازار سره نږدې حمله شوې چې پکې د ده د ګاډي ډرایور وژل شوی او محافظ یې سخت ژوبل شوی خو حکومتي چارواکو پر دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي له دې وړاندې هم د ایکسپریس ټي وي په کارکوونکو بریدونه شوي دي چې پکې یو شمېر کسانو څخه مرجوب لوړېدلي چې پړه یې زیاتره طالبانو منلي د خیبر پښتونخوا حکومت په صوبایي کابینه کې 15 نور وزیران اخیستې دي پرون په پېښور کې د صوبایي حکومت د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان مشال لوتي ویل د صحت صوبایي وزارت او د مشر وزیر څوکۍ د حکومت اتحادي ګوند عوامي جمهوري اتحاد غړي شارام ترکۍ او سنت وزارت د طریق انصاف شوکت یوسفزی ته ورکل شوی دی
دا 15 وزارتونه خالی وو هغه 15 وزارتونه د پاره منګه میا جمشید الدین صاحب کلندر لودی صاحب مشتاق غنی صاحب زیولا افریدی صاحب او اکرام الله ګنڈاپور صاحب دا منګه هغه 15 وزیران واغست
شاه فرمان زیاته کړه چې دوی به ډیر زر په نورو وزارتونو کې هم بدلون وکړي تحصیل مشال لري خبرونه اوري د امریکا سفارت په کابل کې د سولې د بنسټ په نوم پر یوې ادارې پرونی حمله وغندله سفارت وایي چې دا اداره د افغانانو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي د امریکا سفارت په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د سولې بنسټ د افغانستان یو ښه ملاتړې اداره ده چې د امریکا پرمختیایي اداره یا یو ایس ایډ پر مرسته کوي پرون ماسپخین پنځه کسانو پر دې اداره برید وکړو چې یو یې ځانوجون کې حمله وکړه او نور څلور یې افغان امنیتي ځواکونو وجل. په دې پیښه کې دوه ملکي افغانان هم وجل شوي. د امریکا ولسمشر له روسو وغوښتل چې خپل ځواکونه د یوکراین له پولې په شا کړي. سپینه ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن د جمعې په ورځ خپل امریکایي همنصب باراک اوباما ته ټلیفون وکړو. د یو ساعت ټلیفوني خبرو په ترڅ کې اوباما له روسو وغوښتل چې د یوکراین د بحران په برخه کې یو ډیپلوماټیک وړاندیز ته چې واشنگټن وړاندې کړی لیکلی ځواب ورکړي. دغه ټلیفوني مکالمه تر دې وروسته وشوه چې اوباما پرون تر دې مخکې په روس غږ وکړ چې ځواکونه د یوکراین له پولو په شا کړي. د امریکا ولسمشر سی بی ایس ټلویزیون ته ویل نوموړی وایي موږ اوس همدستی د وضعیت د هواري او حل لپاره اړتیا لرو. هغه په روس پورې تړاو لري چې خپل ځواکونه بیرته په شا کړي. مخامخ خبرې د یوکراین له حکومت او همداراز نړیوالې ټولنې سره پیل کړي. د یوکراین د ملي امنیت د څانګې مشر آندری پاروبی د پنځشنبه په ورځ ویلي وو چې شاوخوا 100,000 روسی پوځیان د یوکراین له سرحد سره ځای پر ځای شوي دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
سلام پښتونخوا.
سلام پښتونخوا خبرونه اوري. په سلام پښتونخوا کې د نور رپورټونو ترڅنګ دا رپورټونه درته لرو. پاکستان وایي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو سازمان د ډرون بیت پاړه د دې هیواد قرارداد منظور کړی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت په کابینه کې بدلون راوستی او 15 نور وزیران یې اخیستي دي. دا کوم وزیران دي؟
پنځو وزارتونو د پاره مونږه میا جمشید الدین صاحب، کلندر لودی صاحب، مشتاق غنی صاحب، ضیا الله افریدی صاحب، اکرام الله ګنڈاپور صاحب، دا مونږه هغه پنځو وزیران واغست.
د وسوالو طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې خبرې اترې پیل شوې، خو دغه لړۍ ځینې کارپوهان اندېښمن کړي دي.
اوس دا یو داسې پیغام به دی ورکړي خلکو ته چې که څوک په منظمه توګه باندې اوږد جنګ کولی شي د ریاست سره، نو بیا ریاست هغه معاف کولو ته تیار دي.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ دریم پروګرام به واوري چې د سیاسي ګوندونو لخوا د اصلاحاتو د وړاندیزونو په اړه دی چې د دې څه ارزښت دی.
دا به تاسو پاکستان په تاریخ کې ډېر کم تاسو ته ملاو شي چې په دې باندې دومره زیات جماعتونو چې نظریاتي یو بل سره اختلاف لري خو د فاټا ریفارم په حواله باندې دی په وځای شروع.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسئ. او سم راځو د خبرونې د پایل ریپورت ته. لکه څنګه تاسو په خبرونه کې واوریدل، د ملګرو ملتونو انساني حقوقو کونسل کې د ډرون پروژه د پاکستان قرارداد منظور کړل شوی دی. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په جاری شوې یو خبر پاڼه کې شوی ده. د مشال ریډیو خبريال ریاض مسخیل د اسلام آباد را سره نیغ په نیغه د ټلیفون په لاین دی. ریاض خان، تاسو تر کله کوم دا خبر پاڼه کله چا او څوای؟
جی بالکل، دا بیگا د شپې نه وخت د خبر پاڼه د خارجه دفتر لخوا جاری شوې ده چې پکې ویل شوې دي چې د پاکستان د هغه قرارداد چې کم سویزرلند او یمن په یو پاکستان په شریکه جمع کړو د ملګرو ملتونو چې کم د بشري حقوقو کونسل دی په ملګرو ملتونو کې، نو دغه قرارداد کې دا ویل شوې دي چې کم ډرون حمله کیږي نو دا باید چې د انساني او د بشري حقوقو خیال پدې کې وساتل شي، دغه رنګ لیوالو قانونو خیال به اوساتلی شي، او ډرون چې ګمندنو هغه یوازې د معلوماتو لپاره استعمال کړی شي. نو دغه قرارداد لپاره وصل ویخ ملکونه چې ګمندنو د هغې ووټنګ په هغه کې ویش ملکونو د دې قرارداد په حق کې او شپږ ملکونو د دې مخالفت کې ووټ واچو. دغه رنګ سوارلس چې کم نور ملکونه دي هغې په ووټنګ کې حصہ ونغسته. په دغه قرارداد کې چې کم د دې مخکې د ملګرو ملتونو یو خصوصي تفتیشکارو یا یو خصوصي استاد هغې مختلفو ملکونو طریقې لګلو چې د ډرون بریدونو په حواله سره خپل یو رپورت پیش کړ. په هغه رپورت کې ویل شوی دی چې په دغه ډرون بریدونو کې د بشري حقوقو سرغړونه کیږي، عام خلک پکې وژل شوی دي. په هغه رپورت باندې هم اندېښنه څرګنده کړې شوه، او هر څوک په دې رپورت کې د چا نوم نه دی غوښتل شوی د کوم یو ملک، خو بیا هم پکې دا خبره شوې ده چې په دې باندې یو مباحثه وشي، او دغه مباحثه وه هیله ده چې په ستمبر کې په ملګرو ملتونو کې کیږي. او دغه رنګ چې د ډرون کم استعمال دی، او بیا په هغه کې خصوصا د وسلې استعمال دی، وسلوال ډرون دی، نو د هغې د مخنیوي او د هغې لپاره به نورې لارې چارې په هغې باندې به په ستمبر کې په ملګرو ملتونو کې یو مباحثه کیږي.
خو دلته یو بله پوښتنه ده هم ده، که څه هم پاکستان یا دا اوس د قرارداد منظور شوی دی، په دې کې بهرحال ځینو ملکونو هم برخه نه ده اخیستې، خو خپله په پاکستان کې عام ولس عام خلک سي ترګري ځپلې هم دي له تیرو یوې لسیزې راهیسې، بلکې څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې. هغه هلته کوم نظر لري په تیره بیا د قبایلي سیمو خلک هم؟
جی عبدالحی، داسې خبره ده چې سرسوبونه د پاکستانی حکومت موقف دی، نو هغه خو وخت په وخت د ډرون بدون مخالفت کړی دی چې دا نه دی ښه، دا د نړیوالو قانونو خلاف ورزي ده، دغه رنګ د بشري حقوقو خلاف ورزي ده، عام خلک پکې وژل کیږي. خو تر څو چې د بعضې خلکو خبره ده، لکه په قبایلي سیمو کې یو شمېر خلک په دې نظر دي، دغه رنګ بعضې چې کم کارپوهان دي او حقیقت ته نظر کوي، یو خو دا ده چې د حکومت د اواز سره اواز اوچتوي، هغه خو بېله خبره ده. کم خلک چې حقیقت ته ګوري، د هغې دا وینا ده چې ډرون بدون چې کم دینو هغه د پاکستانی فوج یا د فضائي بمباره یا د نور عملیاتو په نسبت ډرون بدون ډیر ښه دي، او د هغې وجه دا ده چې په نور بمباره کې عام خلک وجلی کیږي، خوشا کې مطلب هغې ولي یو ځای لګي بل ځای، عام خلک پکې زخمي شي، وجل شي، مالی ځاني زیان ورته ورسي. ډرون برید بالکل په نخه لګي، په ټارګټ لګي، نو دغه وجه ده چې په دې کې یو خو د دې چې کم د مخکې نه یو کس په نخه کړي د هغه پوره ګوري چې کمزه تزي کمزه کینی، او په داسې موقع باندې هغه وشت کیږي چې پاره کې د عام خلکو او د عام مالی زیان او دغه غن د ځاني زیان نقصان او اندېښنه غډه رقمي، نو په دغه وجه دغه خلک وای چې ډرون بدون چې ګمدنو هغه خدي. دغه رنګ امریکا چې ګمدنو هغه هم وخت په وخت دا خبره کوي چې دی، بلکې اوباما په خپل تیر یو تقریر کې هم ویلو چې دی کوشش داري چې عام خلک چې ګمدنو هغه کم نه کم په دې حمله کې غیته نقصان ورسي، او مخصوص ترهګر هغه په دې کې په نخښ کړی شي. جی
ډیر مننه ریاض مسخیز په دې اړه تاسو تفصیل راکړئ. شو وخت او شر وزر ته غواړو.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې،
شال او شملا
په پاو کم دو بجې،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجې،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجې،
سروي
په درې نیمه بجې،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجې،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجې.
او سمزو شمالي وزیرستان ته، په پاکستان کې چارواکي وايي په شمالي وزیرستان کې درې نور ماشومان د پولیو په ناروغي اخته شوي دي. له دې سره سش کال یوازې په شمالي وزیرستان کې د پولیو د ناروغانو شمیر 9 رسیدلی دی. په دې سیمه کې وسله والو طالبانو د پولیو پر څاڅکو ورکولو بندیز لګولی چې له کبله د چارواکو په وینا شاوخوا 1.5 لک ماشومان له خطر سره مخامخ دي. تفصیل لبنو د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
د صحت محکمې چارواکي وایي چې دغه نوي کیسونو کې یو د میرعلي چې عمر یې 15 میاشتې، یو د میرانشاه چې عمر یې 14 میاشتې، او یو د رزمکته چې عمر یې 14 میاشتې خودلې شي. د صحت محکمې چارواکي وایي ټولو دغه ماشومانو کې د پولیو رنس تصدیق شوه، او ورته د پولیو قطرې نه دی ملاو شوه. کلانا چې وسلوالو طالبانو شمالي وزیرستان کې په پولیو مهم تر سره کولو باندې بندیز لګولې. شمالی وزیرستان صحت محکمې چارواکو په وینا روان کال شمالی وزیرستان کې د دغه درې نوي کیسونو په شمول 9 ماشومان د ګوزن ناروغي ښکار شول، چې د دوی په وینا 13 هم د غلطا سلور ماشومانو کې پولیو یا ګوزن رنس تصدیق شوی وو. شمالی وزیرستان صحت محکمه چارواکی وای د ځایی وسلوالو لخوا په پولیو ساسکو بندیز لوجه دوی نشي کولی چې سیمه کې د یاد رنس پر ضد ماشومانو ته د پولیو ساسکو ورکولو مهم ترسره کړي. دوی وایي پولیو ناروغۍ شمالی وزیرستان کې وبایي صورت اخستی او د سیمې تر یو نیم لاک پورې ماشومان اوس د پولیو ناروغۍ په خطر کې دي. سو خلق کولی شي چې میرانشاه او میرعلي هسپتالونو نه پخپلا پولیو واکسین واخلي. قبایلی سیمو لپاره پولیو پروګرام یو افسر چې خپل نام او آواز یې خپور نه کړ مشال ریډیو ته وویل د پاکستان فوج په مرسته به دوی اوس هڅه کوي چې هغه سیمو ته رسایی ممکنه کړي چرته چې پولیو مهم نشي کولی. د پاکستان فوج اطلاعاتو څانګې آی ایس پی آر تیره شپه مشال ریډیو ته وویل دوی هم هڅه کوي چې ماشومان د دې ناروغۍ څخه وژغوري او پولیو مهم ټیمونو سره به مرسته کړي. د یادونې ده چې روان 2014 کال کې ټول شپږ دیرش د پولیو نوي کیسونه شوي چې درې په خیبر پختونخوا، یو کراچی، دوه دیرش قبایلي سیمو او د دوه دیرش کې نه ویش یوازې شمالي وزیرستان کې پوره شول. دغه شان تیر شوي 2013 کال کې ټول ملک درې نوي کیسونه شوي ول چې 15 دیش پکې د شمالي وزیرستان ماشومان ول. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
او سمزو خیبر پښتونخوا ته د خیبر پښتونخوا حکومت په کابینه کې د بدلون اعلان کړی دی او سره د 15 نورو وزیرانو او سلاکارانو د اخیستلو پریکړه هم کړې ده. د تطیری کنسا په مشرۍ حکومت سینیر او د صحت وزارتونو خپل اتحادي ګوند او عامي جمهوري اتحاد غړي شارام ترکیتا او د صنعت وزارتي شوکت یوسفزی ته ورکړی دی. په دې اړه د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر د جمعې په ورځ د مشال ریډیو له خبریال سره شبیر مجان سره خبرې کړي. راځي رپورټ واورو.
دا خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شاه فرمان په پیښور کې یو خبري غونډه ته ویلي چې په خیبر پختونخوا د کابینې غونډه کې مهمې فیصلې شوې دي چې پکې د سینسر بورډ جوړولو، د بوډاګانو د خېګړو لپاره بل او دغه رنګ په سرکاري محکمو کې د بدنوانې ختمولو لپاره قانون سازي باندې فیصلې شوې دي. دغه نه علاوه د 15 نوي وزیرانو او د دریو مشرانو د اخیستو فیصله هم شوې ده. په دې حق له دوی مشال لیډو ته ویل
زمونږ یو کوالیشن پارټنر قومي وطن پارټي حکومت نه بیا لشي و درې وزارتونه دغه خالي یو زمونږ وزیر شهید شو یو زمونږ ری الیکشن شوی دی. دا 15 وزارتونه خالی وو. هغه 15 وزارتونو د پاره مونږ میا جمشید الدین صاحب، کلندر لودی صاحب، مشتاق غنی صاحب، ضیا الله افریدی صاحب او اکرام الله ګنڈاپور صاحب دا مونږ هغه 15 وزیران واغست چې دا کیبینټ پوره شي. د دې نه علاوه یاسین خلیل صاحب او ملک قاسم صاحب زمونږ ایڈوایزران مخکې نه وو، امجد افریدی، شکیل خان او اکبر ایوب صاحب مونږ ایڈوایزرز واغست.
نوموړ دا هم ویل چې په کابینې په غونډه کې دا هم فیصله شوې ده چې د خیبر پښتونخوا د صحت وزارت د شوکت یوسف زین واخیستل شو او د عوامي جمهوري اتحاد شهرام خان ترکیتا وسپارل شو. دین علاوه شهرام خان ترکیتا د خیبر پښتونخوا سینر وزارت څوکۍ هم ورکړی شو.
د دې محکمې با انونس کیږي په دې کې به تبدیلیانې د مختلف کسانو محکمو کې راځي. په فعال حال چې کوم تبدیلی د غزا عدد چې شهرام خان ترکی موږ سینر صوبایي وزیر کو او هیلت محکمه محکمه صحت هغه ته حواله شو او شوکت یوسفزی صاحب ته د انډستریز محکمه حواله شو.
صوبایي اطلاعات وزیر شاه فرمان د میډیا هغه رپورټونه بنیاد اوبلل چې غنی شوکت یوسف زینا د بدنوانی په وجه باندې وزارت اغستل شوی دی او دوی ویل
دا هیڅ خبره نه ده. تاسو به وګورئ چې کله دا محکمه حواله کیږي نو په ډیرو محکمو کې بره دو بدل کیږي او دا صرف د بهتر او د خ حکومت د پاره چې کومه محکمه کم سره خچلول شي یا کومه محکمه ته ډیر کمپیټنت سره پکار دي. زمونږ په دې صوبه کې خاص کر د انډستریز ډیر لوی ضرورت دی او ډیر خ تکړه سره پکار دي د انډستریز د پاره ځکه چې دلته کې ټول انفراستراکچر تباه دي او خاص کر د وارنټر په وجه باندې چې کوم حالات دي او موږ دا غواړو چې ذمہ دار سری ته انډستریز اوله کو.
یادونه ول دا چې د اطلاعاتو صوبایي وزیر وینا وا چې د صوبې نور وزارتونو کې به هم ډیر زر بدلون راشي او د خیبر پښتونخوا حکومت به هر شپږ میاشتې د هر یو وزیر کارکردګي ته ګوري او د هغې په بنیاد به ورته محکمه بدلوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
لکه څنګه تاسو د خیبر پښتونخوا حکومت بدلونونه په کابینه کې راوسېدي او د پاکستان د تحریک انصاف مشر عمران خان بیا وایي چې دوی د خیبر پښتونخوا په کابینه کې د بدلون راوستلو فیصله د کارکردګۍ پر بنیاد کړې ده. نو په دې اړه د زولام غوست دی جاج اخلي سي آیا حالت د کابینو کې بدلون څومره ارزښت لري او وجه څه کېدلای شي یو څېړنیز ریپورت ته وګورئ.
د پاکستان تحریک انصاف د چیرمن عمران خان په وینا دوی د ګام د تیرو شپږو میاشتو راهسي د صوبایي وزیرانو د کارکردګۍ د سارنې په بنیاد پورته کړی دی. شپږ میاشتې وروسته مونږ پوره حساب کتاب او اندازه ولګوله او نن مونږ صوبایي کابینه واپس را جوړوو او تاسو به وګورئ چې دا ټولې تبدیلیانې به د کارکردګۍ په بنیاد کېږي. مونږ یو مهم وزارت خپل یو اتحادي جماعت له ورکوو او د هغې وزارت په اړه په مونږ باندې ډېر فشار و چې هغه وزارت دی د پاکستان تحریک انصاف سره وي، ولې مونږ وکتل چې د چا ښه کارکردګي ده او د میرټ په بنیاد مونږ د وزارتونو ورکولو فیصله کړی ده. هر څوک عمران خان دا دعوه کوي چې د کارکردګۍ په بنیاد دوی د پښتونخوا په کابینه کې د بدلون راوستلو فیصله کړی ده، خو کارپوه قریش خټک وایي چې د پاکستان تحریک انصاف وزیران د انتظامی او حکومتي امورو چلولو تجربه نه لري، نو ځکه دوی دا فیصله کړی ده.
تیر څو میاشتو چې د پاکستان تحریک انصاف کوم حکومت په خیبر پښتونخوا کې او د هغې د وزیرانو او د حکومت چې کوم پالیسۍ دي د هغې نه خو داسې لګي چې پاکستان تحریک انصاف تر اوسه پورې د حکومت کولو په شوت بوت باندې نه دی پویا او په دې کې یو وزیر یا یو لیډر هم داسې نه دی چې هغه د ګورننس یا د حکومت په حوالے سره چې دی قابل ذکر چې اقدام کړی یا د خیبر پختونخوا په حوالے سره قابل ذکر پالیسی چې دا ور کړی. دغه مثال به والو چې د انفارمیشن منسٹری چې هغه شافرمان چې په ښه طریقه نه چلی، نو د دې هیڅ ګارنټي نشته چې هغه د صحت وزیر شي، نو هغه به چې دی د صوبې د صحت مسلې چې دی او په ښه طریقې باندې حل کړی شي.
خو د خیبر پختونخوا په صوبایي حکومت کې د شامل ګوند جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر عنایت الله وایي چې په یو جمهوری حکومت کې وخت په وخت دا رقم تبدیلیانې راځي او دا څه نوې خبره نه ده.
عمران خان د پولیټیکل پارټی سربراه دی، د غټې پولیټیکل پارټی سربراه دی، میجر کوالیشن پارټنر دی. هغه ته دا اختیار حاصل دی د پولیټیکل پارټی په حیثیت سره چې هغه په وزارتونو کې رتو بدله مونږ چاته نوې ذمهداري نیم ورکي او دا په سیاسي دغه کې داسې انهونی کار نه دی، بلکې دا اپریشیټ کول پکار دي.
دا یادونه ورل ده چې د خیبر پښتونخوا په کابینه کې د قانون د صوبایي وزیر اسرار الله خان ګنداپور د وجنې د پیښې وروستو او د قومي وطن پارټۍ د صوبایي حکومت نه د بیلېدو وروستو او د عدالت لخوا د یو صوبایي وزیر یوسف ایوب د نااهله ګرځولو وروستو د پښتونخوا په کابینه کې د وزیرانو 15 چوکۍ خالی پرتې وې، په کومو باندې چې د جمعې په ورځ نوي کسان وګمارل شو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې اکسپرس ټریبیون د پاکستان د حکومت او سوال طالبان ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه مقاله خپره کړې چې لیکي د سولې د خبرو اترو په بهیر کې د تحریک طالبان پاکستان له غړو سره د حکومتي کمیټې مخامخ لیده کاته تر ټولو مشکل پړاو چې له کبله باور رامنځته کېدای سي او په تیرو ورځو کې دا کار هم وسو، خو د دې پروسې په پایله کې به لنډمهاله لاسته راوړنې ګټه ونه لري. د مقالې مهم ټکي احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
اکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي تر ډیر پاسو پیش وروسته اخر کار حکومتي کمیټې د تحریک طالبان پاکستان لغړو سره مخامخ ولیدل. پرته له دې چې تر لیدو کته وروسته څه ډول کوټلې اعلامیه خپره نسوه، خو بیا هم دا په خپل یو لوی پرمختګ دی. په اصل کې د سولې د خبرو اترو په بهیر کې همدغه مخامخ لیده کاته تر ټولو مشکل پړاو چې له کبله باور رامنځته کېدای شي. په مقاله کې راغلی چې دا حکومتي کمیټې و چې یو داسې ځای ته د سفر تکل وکړي چې د طالبانو په خوښه ټاکل شوی وو او هغه ځای ته هم د طالبانو په ګاډو کې ولاړل. په داسې کولو سره حکومت د خپلې کمیټې غړي په خطر کې واچول، خو اوس طالبانو ته هم په کار ده چې پر حکومت هم هغسې باور وکړي لکه چې په دوی یې کړی وو، ځکه چې باور د خبرو اترو تر ټولو مهمه برخه ده. دوهمه خبره دا ده چې د راپورونو سره سم په دې کمیټې کې د استخباراتي ادارې ISI یو چارواکی هم شامل وو. مخکې د پردې تر شا داسې ګنګوسې وې چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د خبرو اترو په پیل سوې پروسه کې د پوځ او استخباراتي ادارې کسان نه دي شامل کړل شوي. دا خبرې نه یوازې د ولس او طالبانو په دایرو کې د خبرو اترو پروسه تر پوښتنې لاندې راوسته، بلکې د پوځ او حکومت ترمنځ د درز رامنځته کېدو په اړه خبرو ته هم لاره هواره کړه. خو په دغه غونډه کې د کرنل د پایې د ISI یو چارواکي ګډون یو شی اقدام دی چې لکه بل باید د سولې پروسه پرمختګ وکړي. مقاله پر مخ زیاتوي چې د راپورونو سره سم تحریک طالبان پاکستان د خبرو اترو د پروسې پر مهال د ډزبندۍ زیاتول ګټور کار بللی دی. د دوی بل مقصد هم دا دی چې په تورن ډول د امنیتي ځواکونو په ولکه کې د دوی غیر جنگي بندیان د خوشی کړل سي او د دوی او له دوی سره د ترلسو ډلو په ضد عملیات ودرول سي. مقاله وای دا یو د چل حالت دی ځکه چې حکومت وار د مخاله د دوی پر شورا باور وکړي او د لیدو لپاره کمیټي ورولېږل او دا هم مناسبه ده چې د اوربند د پراخېدو هیله دی وسی. مقاله په پای کې لیکي که څه هم دا بهیر رو دی خو د دې په نتیجه کې باید اوږدمهاله ګټې په پام کې ونیول سي کنه د لنډ مودې لاسته راوړنې به خطرناک وي.
د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې مقاله درته احمد شاه زمي وړاندې کړه. کارپوهان په دې فکر دي که یو خواته د حکومت او سوان توربینز د قیدیانو تبادله ګران کار دی نو بلې خوا بیا ځینې قانوني کارپوهان وایي چې دا عمل د قانون د دایرې څخه بهر دی. د دوی په خبره د قیدیانو د تبادلې پروسه یوازې د ریاستونو ترمنځ کېدای سي نه چې په هیواد کې دننه د یو تربندیز لاندې ډلې او حکومت ترمنځ. زموږ همکار سره له مومن د قانوني او دفاعي چارو کارپوهان سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی.
له حکومت سره د سولې د خبرو لپاره د طالبانو د نمائنده کمیټې مشر مولانا سمیع الحق ویلي دي چې طالبانو تر د 300 پورې د قیدیانو د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. تیر ورځ د خبر پښتونخوا په نوخار کې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې نوموړي ویل حکومت او طالبان دواړه پر دې سره سلا شوي چې مذاکراتي عمل به منطقي انجام ترسوي. په اسلام آباد کې کارپو حسن عسکري وایي ښکاري نه چې حکومت به ټول طالب قیدیان خوشی کړي خو د په خبره ممکن ده چې حکومت د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د زامنو په بدل کې ځنې طالب قیدیان خوشی کړي. ګوره د قیدیانو د خوشی کولو مسله ډیره پیچلې ده. په دې کې ځینې ډیر خطرناک مجرمان هم دي. په دې کې ځینې له فوج سره دي او ځینې بیا له ولسی انتظامیه سره دي. نو دومره په لوی شمېر کې قیدیان خوشی کول ممکن نه دي. که د سلبیختو یا 500 کسانو خوشی کول وي نو ممکن ده، ولې ټول قیدیان نشي خوشی کېدی؟ البته د طالبانو په قید کې چې کوم ولسی قیدیان دي، طالبان د هغوی د پرېښودو په اړه څه نه وایي. نو زما په فکر دا ډیره پیچلې مسله ده.
خو
په اسلام آباد کې د پاکستان د سپریم کورټ بار پخوانی مشر قاضی انور وای چې د قیدیانو د تبادله پروسه یوازې د ریاستونو ترمنځ کې دی شي، نه چې په هیواد دننه د یوې تربندیز لاندې ډلې او حکومت ترمنځ. د ده په خبره که اوس په پاکستان کې روانې د سولې خبرې دي یا د دې په نتیجه کې د قیدیانو خوشی کول، دواړه د آئین او قانون لاندې نه دي.
بنیاد آئین و قانون نبی نبیا متعلق آئین و قانون پکڑ دیا. مثلاً پاکستان حکومت سے کسان وی چاہی پکتر پکیش کی وی دہشت دفو جان دی ناری پہ خود پارا قانون سے رچے یو سره ته ملزم وی هغه ته څنګه پریده.
همداراز په پیښور کې د بشري حقوقو مبارز شیر محمد ایډوکیټ وای چې د حکومت او طالبانو دواړو لخوا د شوی زیاتې دی باید پلټنی وشي او د په خبره څوک چې هم د بیګنا خلکو په وجنه او پر هغوی تشدد کې ککړ وي نو پر ضد دی مقدمه وچلول شي.
تاسومره په زرګونو خلک چې وجل شوی دی دا یې د بینه د حکومت په نظر کې هیڅ قیمت نشته. بس دې خپل بادشاہي چې دا هغه له قوت او دوام ورکړي چې دا څومره په آرام او په سکون تیرې شي هغه دې تیر شي. نور خلکو سره چې څه شوي دي هغه د دې مدل چې د نظر نه دومره څه اهم خبره نه ښکاري چې دوی ورته په اهمیت باندې وګوري. خو دا ده چې حکومت له پکار دي چې هر یو شی چې دی د آئین او د قانون په حیث مطلب چې فیصله کړي او داسې عمل ونه کړي چې هغه د آئین او د قانون نه بالا تر وي. اوس دا یو داسې پیغام به دوی ورکوي خلکو ته چې که څوک په منظمه توګه باندې او وګت جنگ کولای شي د ریاست سره نو بیا ریاست ته معاف کولو ته تیار دي.
قانوني کارپو قاضی انور وای کچره حکومت ته د وسلوالو ډلو هغه کسان چې پر د خلکو د وجنې یا ځنمرګي او بدون تورونه دي بغیر لکومې مقدمه چلولو یا قید تیرولو خوشی کړي نو د په خبره لدی ورستو با بیا هغه خلک هم د خپل ځان د خلاصولو لپاره وسلوالو ډلې جوړې کړي چې د مرګ او نورو لوی وړو جرمونو په کولو سره قید دي.
د پښتنو خزل لپاره د مشال اونې ځخ پرونه
تاندې هيله
دل ته خوشاله م یو خپم یو خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبا
چې موږ بل یو راز راو دې موږ بجول بیرتن دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناست هم ډېر نه نه رخصي را مخ کې شوې د سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده اسد سرا
تاندې هيله
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري او اوس هم نه نیمه بجې کېدونکې دي اسرار علي مومند به د خبرونو لنډې وړاندې کړي
د ملګرو ملتونو د بشر حقوقو پر کونسل کې د ډرون بدونو پر د پاکستان قرارداد منظور شوی. د پاکستان د بنو چارو دفتر لخوا پرون په جرشي خبر پاڼه کې راغلي چې پاکستان له سویزرلینډ او یمن سره په ګډه دا قرارداد وړاندې کړی وو. د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزستان کې د پولیو درې نور نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. د بلوچستان په ډاډر سیمه کې د ناټو په ټینکر برج چې په کې د ټینکر چلوونکي وژل شوی کلینر یې جوبل دی او د امریکا ولسمشر له روسو غوښتل چې خپل ځواکونه د یوکرین له پولې په شا کړي.
د خبرونو لنډې جملې اسرار الله مومند خاورې دی او اوس هم د قبایلي سیمو په اړه د ځانګړو پروګرامونو د لړۍ دریم بحث تاسو ته عالم سیب وړاندې کوي.
فاټا د اصلاحاتو په لور
د قبایلي مشرانو میرمنو د اسمبلې د ممبرانو او کارپوهانو سره
د بحثونو یو بل لړۍ
د خالی نهې او زیارت پورس په نهه نیمه بجو لمشال ریډیو نه
ستړي مشي عالم زیب خان يم او د مشال ریډیو په دې ځانګړي خبرونه کې تاسو ته هرکلی ویم. اوریدونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده په تیر پروګرامونو کې هم موږ د دې ځانګړي خبرونه شروع صداسې کړې وه چې په دې کې موږ په قبایلي سیمه کې په تیر یو موده کې شوي سیاسي انتظامی او قانوني اصلاحات څېړو او د خپلو میلمنو سره په دغه اصلاحاتو باندې د دوی نظر ګورو. نننی پروګرام هم دغه اصلاحاتو په حواله دی او نن به موږ په دې پروګرام کې د پولیټیکل پارټیز جوائنټ کمیټۍ یا سیاسي پارټۍ چې کومه ګډه کمیټې ده د هغو له طرفه وړاندې شوي فاټا ریفارمز په حواله خبرې اترې کوو. ما سره نن په سټوډیو کې ناستي د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي جنرل سیکرټر ارباب طاهر صاحب، د پاکستان مسلم لیگ کاپ مرکزی سینئر نائب صدر اجمل وزیر صاحب او جمعیت علماء الاسلام فضل الرحمن ڈلی غڑے او پخوانی سینیٹر مولانا عبدالرشید صاحب تاسو ټول میلمنو ته هرکلی وایم. اول د دې چې مخ په وړاندې لاړ شم اوریدونکو زه به تاسو ته دغه فاټا ریفارمز په حواله یو څو مهم معلومات درکم. دا فاټا ریفارمز کوم چې د پولیټیکل پارټیز جوائنټ کمیټې یا سیاسي پارټۍ ګډه کمیټې په کوششونو مخې ته راغلي دي. په دغه کمیټې کې د پاکستان لس مهم سیاسي پارټۍ شامل دي چې په هغه کې عوامي نېشنل پارټي، جماعت اسلامي، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ڈلا، متحدہ قومی موومنٹ، نیشنل پارٹی، پاکستان مسلم لیگ قاپ، مسلم لیگ نواز ڈلا، پاکستان پیپل پارٹی، تحریک انصاف او قومی وطن پارٹی شامل دا. دیو سمو دوران دی دغه تجویزونه وران دی کړو چې کوم تا فاټا ریفارمز هم ویل شي. دغه ریفارمز سپدې ډول دی چې په قبایلی سیمه کې په پوره توګه امن راشي او د امن ضمانت ورکړي شي. دویم چې د پاکستان آئین کې شیک نمبر یا آرټیکل نمبر 200 وختم کې پوره پوره بدلون شي. دغه شان په قبایلی سیمه کې دی بلدیاتي انتخابات زر تر زره وکړي شي. په قبایلی سیمه کې دی یو ځانګړی او جامع پروګرام ترتیب کړي شي چې هغه صحت، تعلیم او روزګار پوره پوره موقع ورکړي. د فاټا مستقبل یا د فاټا د سباون په حواله دغه اختیار دی د فاټا خلکو ته ورکړي شي چې دوی خپل فیصله وکړي. دغه شان پیمرا یعنی پاکستان الکترونیک میډیا ریګولیټری اتارټي رسایي دی فاټا ته ورکړي شي. د جرګي نظام دی پوره جمهوریت او آزاد کړي شي. یو بل مهم ریفارم په دې کې د سیول پاور ریګولیشن په حواله دی چې کوم مخکې یو آرډیننس راغلی و چې په هغه کې ځینې د پاکستان ادارو ته پوره پوره اختیار ورکړي شوی دی. په دې کې ویل شوی دی چې دغه سیول پاور ریګولیشن دی ختم کړي شي. ایگزیکٹیو یا انتظامیہ او عدلیہ دی بیل بیل کړي شي. د دې سره عام اولس دی چې کله دا غو په ضد سکیس فایل کیږي نو هغه د جیداد نه محروم کیږي. په دې کې کله کله دا هغو تنخواګانې هم بند شي او د خاصدار او لیوی چې کوم فورسز دی قبایلی سیمه کې هغه ته مکمل تربیه ورکړي شي. اجمل وزیر صاحب لومبیر اعظم تاسو تاسو سو وای دا ریفارمز څنګه وشو اول تاسو اوریدونکو ته وای او د دې کې تاسو صحیح څه ده او دغه پولیټیکل پارټی چې کوم کمیټه ده هغه صحیح څه ده؟
که تاسو وګورئ په پاکستان کې سیاسي جماعتونه په کنسنسس باندې یولس چې کم سفارشات دي دا به تاسو پاکستان په تاریخ کې ډیر کم تاسو ته ملاو شي چې په دې باندې دومره زیات جماعتونو چې نظریاتي دومره یو بل سره اختلاف لري خو د فاټا ریفارم په حواله باندې دوی په وځای شول او په دې باندې والا فیصلہ وکړل او په دې باندې سفارشات فائنل کړي چې دا کم تاسو وړاندې کړل. دې کې اوس لکه ضروري خبره ده چې امن وینو دا ارشه وکیږي خو امن پارا مونږ دا هم ورسره وایو چې دا کم د امن نه علاوه لس پوائنټونه دي. دا هغه پوائنټونه دي چې د دغه په وجه باندې کم از کم زده په دعوی سره ویلی شم چې 70-75% مطلب اٹومیټیکلی د امن هم ورسره حل شي که چېرته په دې باندې عمل درآمد وشي.
مولانا عبدالرشید صاحب تاسو وایئ دا چې کوم یولس نکات دي تاسو ګڼئ دا مهم دي، دا ډېر ښه کار او دا چې کوم پولیټیکل پارټیز چې کوم جوائنټ کمیټي یا کوم ګډه کمیټي دي مخ وړاندې راوستل ضروري وو، دا ډېر مهم دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د پاکستان د آئین لاندې د پاکستان د شهریانو حقوق متعین دي چې پاکستان کې کم سړی ژوند تیری هغه ته دا حق ورکول پکار دي، لیکن صرف پاټا د دنیا کې او د ملکی چاغی ته نه انساني حقوق میلاو دي نه پاکستانی حقوق میلاو دي او هغه کې ډیر د قانوني معاشي سیاسي وغیرہ مشکلات دي چې پاغه سره د قبایل مخ دي او دا غي نه غټه مسله دی وخت کې چې قبایل ور سره مخ دي هغه د امنامان مسله ده چې یعنی پاټا ته خو به حق نه ورکول کېږي کم چې د آئینی حق دی، شهري حق دی، ملکی حق دی، خو کچرته کې د جنگ ضرورت پیدا شي او دا غي د پاره دینه د تویولو ضرورت وي او سره خلکو ضرورت وي او د یو میدان ضرورت وي نو هغه به قبایل او هغه به د قبایلو خاورې دایو لوی مشکل لے. دا دی مشکلات و احساس سیاسی جماعتونو وکو او اغي په دې مسله باندې اتفاق او اتحاد او سنجتا سوداګر تفصیل ذکر کړ. 2010 کې لش جماعتونو په دې باندې متفق شو چې یاره په پاټا کې اصلاحات او تبدیلې نه پکار دي. اغه لش جماعتونو تقریبا سلور کال کارو کو شپورز مهنت او کو او اغي یو مسوده تیار کړل چې هغه په یولس نکاتو باندې مشتمل ده کومه چې ستاسو مخې ته ده. دا هغه یولس نکات دي چې په دې باندې د لسو جماعتونو اتفاق راغلی.
زه غواړم هم چې په دغه نکاتو باندې یو په یو راشو، خو زه صرف دغه نه مخکې اربع فیصد تاسو نوم دغه یو پوښتنه کوم چې دغه نکات دومره مهم دي. اجمل وزیر صاحب هم وایي چې دغه ضرورت او دا مهم دي، نو تاسو څه ګڼئ د اوسه پورې دا عملي ولې نه شو؟
لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان تقسیم کېدو نو هغه کې پښتانه په مختلفو برخو کې تقسیم شو او د پښتنو بدقسمتي دا ده چې زمونږ قبایلي سیمه د افغانستان پولیس سره جنگېدلې ده او په هغه وخت کې د پیرنګي استعمار د سازش وو چې پښتانه په مختلفو حصو کې تقسیم کړ د خپل مفاداتو لپاره. نو د هغه تسلسل پاکستان جوړېدو نه بعد هم را روانو، ځکه چې په هغه وخت کې دا پاکستان دا ضرورت محسوس نه کو چې د قبایلی اولس هغه پاکستان د غین انکار نشي کولای چې دا زمونږ اوسیدونکو دي، خو تر نن پورې هغه له هغه حقوق ورنک چې هغه د پاکستان د نورو برخو اوسیدونکو ته حاصل دي. او مخکې د دینا مونږه د پولیټیکل پارټیز آرډر د پاره اومدې ټول جماعتونو په مشترکه تور ډیر کافی کار وکړو او د پیپلز پارټي په وخت کې هغه په 2009 کې هغه د پاکستان صدر آصف زرداری هغه مونږ سره ومنلو اعلان وکړ.
صحیح.
خو دوه کال هغه وزنډلی شو ځکه چې د پاکستان هغه قوتونه چې هغه سره د فاټا اختیار دی هغه نه غوښته چې په قبایلي سیمه کې د سیاسي جماعتونو فعالیت وکړي او هغه پولیټیکل پارټیز آرډر دوه کال وزنډلی شو په 2011 کې هغه پاس شو. دغه رنګ نن چې مونږ د لسو سیاسي جماعتونو په د 11 نقطو باندې چې اتفاق رالو هغه ځکه رالو چې نن هلته کې د دې ضرورت دومره محسوسیږي چې کدا نن د قبایلي اولس ته ور نه کړی شي نو زما خیال دی لکه څنګه چې په دې سیمه کې بعضې هغه تحریکونه شروع دي چې هغه بغاوت کړی دی نو قبایل هم دې ته مجبوره کړي دي او امنیت وزه خو د بدقسمتۍ نه د سول جنگ نواله تر نن تاریخه پورې دا قبایلي سیمه مونږه د عالمی سازشونو مرکز وګڼلو زکه نن هغه د دنیا د کنټرول نه موته ده، د پاکستان د کنټرول نه موته.
صحیح، صحیح، تاسو بالکل دل برازو هو. تاسو دا هم ویلې په مجموعي توګه چې ما سوال وکړم، تاسو وایي یاره سپټ لاسونه دي یا داسې محرکات دي یا ځینې خلک دا چې پولیټیکل ایجنټ دی یا گورنر دی، دا هغه زیات اختیارات دي چې هغه نه پرېږدي دا مخ په وړاندې راشي. اجمل وزیر صاحب، تاسو ناراضم د قبایلي سیمه کې د امن په حواله خو تاسو شروع لګوي، دغه دویم چې کوم د دې نقطه ده په دې باندې باس کوو، کوم چې د پاکستان د آئین آرټیکل 200 ختم دی چې په هغه کې د صدر چې کوم دی اختیارات دي، هغه سي د گورنر ته ځي، د گورنر پولیټیکل ایجنټ ته ځي. نو دې نقطه کې دا ویل شوی دی چې دغه 200 ختم دی پوره پوره بدل کړی شي. تاسو په دې سیمه غواړي
پوره جی په دې کې ماته ستوي چې دا 247 چې کوم دی 247 چې کوم مرتوایي په دې کې ډېر زیات کلاس ماتا تا دے کلاس 3 خبر اوکڑا کلاس 7 خبر اوکڑا کلاس 3 ماتا ستوی چی گورا یو عجیب خوندے تماشا دار چی التا نا الیکشن ہوشی پارلیمنٹیرین راشی دولا سے منگان راشی دلتا چی آغا راشی اغینا بعد آغا قانون سازی نشی کولے، یعنی صرف وزیر اعظم تا ووٹ ور کولے شی، ریزیڈنٹ الیکشن وی آغا کے دی ووٹ استعمال وی، اور اغینا بعد چی پا پاکستان کے پا بل جائے کے قانون سازی کی گی پا آغا کے بدائی باندے سٹیمپ لگے وی خوچ کم زینا دے الیکٹ کی گی یہ پارا دے قانون سازی نشی کولے. بیسیکلی آئینی اور قانونی طور باندھے چے کم ایم این اے وی آئیو قانون سازی کئی پہ اسمبلی کے نو آغا قانون سازی نہ آغا کولے شی نہ سینیٹر کولے شی نو چے تا قانون سازی نشے کولے نو تا دے خپل علاقے نمائندگی دے سنگے ٹھیک شو. دوما خبرہ ماتا استا پا دے کے کلاس 7 خبرہ اکڑا کلاس 7 آغا دے چے پا دے کے بنیادی حقوق بنیادی حقوق دے مونگ نشتا لکا مثلا التا نچے دے ہاٹا کم اسے دن کے وی آ ہائی کورٹ تا نشی تلے آ سپریم کورٹ تا نشی تلے ولے مونگ وایو چے کہ سپوز تاسو دے آئین کے آرٹیکل 247 کے امینڈمنٹ نہ ہو کے ادھر خوب دا مقصد چو چے دا چے سکی گی دا جان بوجھ کر کی گی دے علاقے پا دے وطن.
مولانا ستاس اللہ رازم اجمل وزیر سے خود دی لگ یو دو شکونم لان دے کرد آرٹیکل 200 اختم غدریم سب شکے مویلے آگا ومی مویلے تاسو سوائی دا 200 اختم چی کم آرٹیکل لے داری پورا پورا بدل کلے شی پا دیکی دے لگ بدل نوشی داگا بنیادی حکون خبر دے وشی کٹول دے بدل کلے شی
دیکی جیزا تاسو اسی سادال پازو کے بدل دے تشریح دے سی انداز کے حکم چی در ریاست بنیادی ستن دری دی مقننه کم ته چې موږ پارلیمنت وو، دویم نمبر عدلیه ده کم چې سپریم کورٹ او های کورٹ وو، او دریم انتظامیه ده. مقننه به قانون جوړی، عدلیه به د قانون تشریح کوي او د قانون مطابق فیصله به کوي، او انتظامیه به د هغې امپلیمنټیشن کوي. مشکل دلته داسې را پیدا چې د آئین د آرټیکل 247 تحت قبایل د پارلیمنت د دار اختیار نه مستثنا دي، یعنی دا د مقننه نه بار دي او د انتظامی ماتحت، یعنی قبائل نیول کیگی داغی جیل تا چولے کیگی داغی سر کیگی. نو مطلب د دی مثال په دنیا کی چرتا نه پیدا کیگی چې یو شهری دی داسی چې هغه د مقننه لاندې نه، هغه د عدلیه لاندې نه، هغه د انتظامی لاندې. د دې وجنه منګ چې کم ترمیم تجویز کړی دی نو هغه په دغه دو شیکونو یا په دغه دو کلاسونو کې ترمیم دی چې یو دا چې پارلیمنت دارا اختیار کې دی توسیع شي پاټه ده چې دلته کوم قانون سازی کې هغه په پاټه لاګو شي. بیا د افسیا سره د دې تصادم نشته، اب وخت په وخت باندې د پاټه پارلیمنټیرین ګوري چې کم قسم ترمیم په افسیا کې پکار دی او کم قسم قانون سازی د پاټه لپاره پکار ده. دویم د سپریم کورٹ او د های کورٹ دایره کار دی کې دی توسیع شي، هغه د پاټه ته توسیع شي. دا دوه خبری جدی کم چې 247 کې دی دا د پارټا
دا بسن کیږي. ما تاسو ته د اف سی آر لسم شګه دا و چې دلته سپریم کورټ، های کورټ او سیول کورټ نوي، نو دا به هغه کې ترمیم کې دا غینه بغیر اندازه کې
دی سپریم کورټ نه نه جی پارلیمنت په اف سی آر کې ترمیم نشي کولای.
صحیح،
پارلیمنت چې ترمیم کوي هغه په خپل آئین کې کوي، په دې آئین کې چې ترمیم مو شو په خپل علي دلته دی بیا
دا آئین غوړه دی بیا د ټول ملک آئین دی. او په دې
کې به ترمیم کوي، اف سی آر کې ترمیم نه کیږي، نه پارلیمنت دې کې مجاز دی چې ترمیم
وکړي. صحیح، اربته تاسو د دې سره اتفاق کوئ آرټیکل 247 ختم دي ختم کړی شي ځکه چې د دې وجې نه د خلکو بنیادي حقوق څنګه یې غضب شوی دی ستونزې تاسو
بالکل جی دې سره خو ما خیال چې نن یو یشتمه صدی ده او دې سره به هر هغه انسان چې هغه په دې دنیا کې ژوند کوي هغه به اتفاق کوي چې نن یو کس منتخب کیږي، هغه ته خلک ووټ ورکوي، هغه ته خلک رای ورکوي، اسمبلی ته راځي، خو دا هغه خلکو د پاره قانون سازی نشي کولای، دا هغه خلکو ستونزې نشي حل کولای، دا خلکو مسائل په اسمبلی کې په پارلیمنت کې نشي پاغه باندې باس کولای، دا هغه د حل لپاره حل نشي کولای. نو اخر د دې ممبر څه ضرورت شو بیا د دې اسمبلی داسې ضرورت شو چې هغې ته دا ممبران راځي. زه خو دا وایم چې د دې نور پاکستان نه زیات قبایلي سیمه کې د دې خبرو ضرورت دی چې هلته کې کوم مشکلاتو سره خلک مخ دي، هلته کې نن د امن د هغې څه صورت حال دی.
اجمل وزیر صاحب تاسو ته راځم، یو بله مهمه نقطه دی کې دا ده چې هلته به اگزیکټیو عدلیه دا به بیل ویل وي، ځکه چې زیاتره پروګرامونه چې موږ کوم وکړو یا مخکې وکړو نو هلته دا وایي چې پولیټیکل ایجنټ یا اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ هغه عدلیه هم ده، هغه اگزیکټیو هم ده، هغه ارسه ده. تاسو دغه نقطه باندې ولې مخکې تللی او دا ولې ویلي چې اگزیکټیو عدلیه دې بیل بیل وي؟
ګوره، دا په دنیا کې به داسې قانون نه وي چې په کوم ملک ډیموکریسي ده، جمهوریت ده. لکه مثلا اغزینا ایم این اے هم جوڑی گی، الیکشن هم کی گی، او پا غی علاقے کے دا قانون هم دے چی یو پولیٹیکل ایجنٹ تے آ جج هم دے آ ایگزیکٹیو هم دے. اس یک مرضی دا چی اجمل وزیر ونیسی او درش کالا جیل تا واچوی اجمل وزیر بپروت تر سو پورا چی دی 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 انتظامی بیا پیلیٹ کورٹ تے وغیرہ وغیرہ خو آ هم دی 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 آ هم مطا سرکاری افسران دی ٹھیک شوا، انڈیپینڈنٹ تا عدالت نشتا چی تاس جج تلاٹ شی آئی کورٹ تلاٹ شی سپریم کورٹ تلاٹ شی نو وے کدے در رحم در باندې او چھو ٹک تا کنے پکے لاڑل دیرش کالا پکے پر مون دا وایو چھ گورا پولیٹیکل ایجنٹ تے اول خدا دی چھ پولیٹیکل ایجنٹ راضی سنگے دیتا ہو بل گورو کنا آیا پولیٹیکل ایجنٹ پدے طریقے راضی چھ پ میرٹ باندے راضی نا پولیٹیکل ایجنٹ دا خبر چپٹے نے دی چھ خیبر ایجنسی پولیٹیکل ایجنٹ پ کمے طریقے راضی او دے وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ پ کمے لارے باندے راضی او دے بلزے پولیٹیکل ایجنٹ پ کمے لارے راضی نو دا دی چانا پٹے نے دی دغه تفصیل کے زنا زما نو آ پولیٹیکل ایجنٹ سے التا ناس وی آ بس کئی اگے اکاؤنٹیبلٹی نش ایک آڈٹ سوک نشی کول
لگا کال 2011 کی دا ویلے شو آڈٹ بکی خود وکال تی شو آڈٹ نہ دیش
نشتا اگا خبر مطلب دا چھ سرا پگے طریقے نشی کدا اس پولیٹیکل ایجنٹ پیور ٹائم باندے ایگزیکٹو ہم پیور ٹائم باندے آ جج ہم اس مونگ دا وایو چھ آیا پدے طریقے باندے تاسو دا فاٹا وچ لولا آیا فاٹا نن پکم پوزیشن کے دا
صحیح اوریدن کو دا وخی وڑا شان دماخلو او بیا رازو ہم دغه انتظامی او عدالتی حل زلو په حق لا د خپل ملمنو سره نور خبرې کو مو سره اوسه
فاٹا د اصلاحاتو پلور
د قبایلی مشرانو میرمنو د اسمبلی د ممبرانو او کارپوهانو سره
د بحثونو یو بل لړۍ
د خالی نهې او زیارت پورس په نهنی مبجو لمشال ریډیو نه
یو ری بیا خرغلاس مونږ د زمي وړاندې د قبایلی سیمې لپاره د فاټا ریفورمز په نامه تجویز شوی نکاتو کې د انتظامی او عدالتي حل زلو په حواله خبره کوله. په دغه اړه باندې اجمل وزیر سی خپل دریز پیش کو زر اعظم ارباب طاہر سے تا اغو په دیواله سره خبره کوي.
جی بالکل، لکه داسې کې دی نشي چې یو کس دې دوه فیصله کوي. هغه دی اول سړی ونی سي چې د دا جرم کړی دی او هغه سړی دې بیا دغه د پاره فیصله کوي چې یاره دا بی ګناري که ګناهګار دی. نو یو فیصله خو د غلطه ده، یا به هغه ټیک وي یا به دا هغه ټیک، دواړه خو ټیک کې دی نشي. بیا دویم عدلیه چې آزاد وي هغه د هغې بیا تحقیق وکړي، هغه د هغې جایزه واخلي، هغې ته د دواړه مخ خپل صفایي پیشي، پس د هغې نه یو فیصله وشي چې آیا د دا جرم کړی دی، د ګناهګار دی که نه دی. ځکه مونږ دا مطالبه کوو چې انتظامیه او عدلیه بېله شي نو خلکو ته به انصاف ملاوي.
صحیح مولانا عبدالرشید صاحب هم تاسو له اعظم ارباب طاهر صاحب هم وویل تاسو څه ګڼئ دغه عدلیه او دغه کوم اگزیکټیو دی دا چې په فاټا کې یو یو بیل بیل نه وي نو څه نقصانونه کېدای شي؟
په دې باندې خو زما د ملګرو خبره وکړله او حقیقت هم دغسې دی چې اصل کې د عدلیه نه د خلکو چې کومه توقع ده هغه د انصاف ده. زمونږ په فاټا کې صورتحال جناب والا دا دی چې هلته کې قانون خوشته دی نه، قانون جوړول هم د یو سړي د لاس خبره ده چې هغه د ایف سی آر څنګه تشریح کوي په خپل تروبه کوي، نیول هم دغه یو سړی کوي، فیصله هم دغه یو سړی کوي، سزا هم دغه یو سړی اوري. لہذا دا ټول چیزونه په یو سړی کې راجمع دي، د دې نظیر په مهذبه دنیا کې نشته دی. د دې وجنه موږ دا خبره کوو چې هلته کې عدلیه خو برای نام یو سی شته دی، یو مجسٹریٹ، یو سسٹم شته دی، سم مقدمات او سم فیصله هلته د جرګې په ذریعه یا د شریعت دا په دې حواله سره خو اغي دا فیصله مسله خو کوي. او بهر کې موږ فکر داده چې عدلیه او انتظامیه سره جدا شي نو عدلیه په دې پوزیشن کې شي چې هغه خلکو ته انصاف ورکړي.
صحیح اجمل ولی سے بیا دا سوال راپورته کیږي، زبر بردا خبر کوم کته تاسو چې بیل بیل شي نو بیا خو دا نقطه هم مخ ته راتلی چې دا فاټر ټریبیونل سره ختم وکړي شي او بیا دې بیل ججان کې ولې چې هغه بالکل آزاد دي ځکه چې کومه فاټر ټریبیونل هم کار کوي او تر سپریم کورټ یا د های کورټ جج راولي لکه تاسو ګڼئ چې دا فاټر ټریبیونل ختم شي خو بل یو آزاد عدالت جوړ کړي
ګوره خبره دا ده چې په اټومیټیکلی دا خبره خو ختم شي چې کم د مونږ ډیمانډ دی لکه سپوز مونږ چې کومه خبره کوو چې سپریم کورټ او های کورټ جوریسډیکشن د فاټا ته ایکسټینډ شي اټومیټیکلی خبره ختم شول بیا خو اپیل تا تبه های کورټ کې کوي مثلاً کدا وی ام خو چی آئی کورٹ و سپریم کورٹ پاس اپ وی کنا نو کم از کم تا اپیل خو کولے شی کنا اوس خو دا دی چی اوس چی دا کم ٹریبیونل دے آوائی چی دے سیشن کورٹ یا دے آئی کورٹ دے جج غوندے بوی دا سی نہ دے چی جج بوی مونگ دا وائی چی کا سپوز دام تا سو نشی کولے لکا دی چی آلتا دا گا کار کولو دا ٹریبیونل جوڑے دے ما آلتا ہم دا تجویز ور کرے ہو چی بھائی کم از کم تا سو یو دے آئی کورٹ جج اسپیشلی دا فاٹا پارا یو کو اسپیئر کئی ڈومرا ججان دی بیام ٹیک تھا یو جج ہم اسپیئر کولو پارا تیار نو
صحیح دا فاٹا ریفارمز یو بل مهم نکتے ترازو پدے کی دا ہم ویلے شوی دی چی دا پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتارٹی رسائی دی فاٹا تک اکڑے شی یا دا فاٹا خلق تدی دا غی ادارے تا رسائی اکڑے شی زکر چی پیمرا پا پاکستان پا صوبو کی دا پاکستان پا نور سیمہ کی چی سمرا ٹی ویان دی یا پرنٹ میڈیا دی ٹوٹ دا لائسنس ورکی او دا شاندہ سلسلہ روار دا اور پر تیسے تس سوائے دی
ریاست دا پارا در اہم ستون بھی داری بھی پاگے ولاڈ بھی اس پد وشتما سدا کی میڈیا دمر اڑان دے ترے دا چاغے دا سلور میں ادارے شکل اختیار کرے دے او کچرتا نن میڈیا آزاد اوے نو نن پا فاٹا کی چه سو صورت حال لے آل تا که کبائل چه ده کم استون دو سر مخ دی نو آغا با دنیا تا و پاکستان تا و دی خلکو تا اولانده که دل و دا آغای دا حل دا پارا با حل زلی که دی نو آغا دا سی دا لکا یو بند دا کوتا دا آل تا که چه سکی گی دا آغای دنیا خبر ندا اوس چه نن دل تا که مونگا خبر کوی یعنو پا اخباراتو که گوره چه فلانی زی که واقعاتو شو خو مونگ تا رسائی ندار آغلی دا میڈیا ملگری مونگ پا داغه بانده و رویه پا مختلف چینلو بانده چه اغیی وی چیره دا سه غیر مصدقه اطلاعات تی نو پا نور زینو که که واقعاتو شی آل تا که اطلاعات صحیح میڈیا تا راغلی آل تا میڈیا تا اکسس نشتا آغا فیسلیتیز نشتا آغا ازادی نشتا چه کما پا دنیا کی پا نور زینو کی یا پا پاکستان کی میڈیا تا داغی رپورٹرانو تا آغا حاصل دا نو پا دی وجہ باندی دا قبائلی سیمی مسائل نور هم زیاد شوی دی نو زما خیال دی چه پا دی کی مونگ بریالی شو دا مونگ تر سرکا نو دا قبائلی سیمی دا زیاد و مشکلات و حل با پا دی باندی روزی
اجمال وزیر سیب که تاسو مختصر داری بیمرا دا دایر اختیار پا حواله و دا ولی ضروری دا تاسو پا دا مخینی غنڈا کی موجود دا مویده لگه کوئی
دا خودی را سمبل خبره دا پیمرا جوریسڈکشن مونگ وایو چې څنګه چې مونږ د های کورټ او د سپریم کورټ والو وایو دغه سه مونږ وایو چې د دغه دایره اختیار دې هم فاټا ته ایکسټینډ شي مثلا اوس چې التا څه شی هم وشي کا التا سپوز ڈرون حمله هم وشي کا التا سب آپریشن هم وشي کا التا څوک ګناګار هم وشي یا بے ګناه هم وشي تما تدا وایا چې د اغ ویریفیکیشن به څوک کوي میډیا التا تلی شي کیمرا التا تلی شي دا ذرای وي ذرای سے داو شو ذرای سے داو شو یعنی التا د پیمرا جوریسډیکشن د سره شته نه التا میډیا تلی نشي او پک صورت کې کېدای شي ته چا سره لاړ شي او ته یو رپورټ وکړي د یو بل شي آزادانه چې څنګه په پاکستان کې میډیا اکسس دی دا سي نه دی
صحیح مولانا ستاسو درازم د پیمرا په حواله خو اجمل وزیر صاحب خبرې وکړې او په تر سره موکړې خو وختي او بل خبره کړه زما غي ته پام اوس بیا رالو چې کم د قومي اسمبلی ممبران دا خبره وکړه شو چې یار د اتلسن ترمیم د پاس کېدو په وخت هم دی چې کم د مړان نه کار وانه غوښته مو ته ډېر ستونزې رالي پښتو زما د آیا د قومي اسمبلی ممبران چې کم هم د فاټا د قبایلی سیمه خلک دي د دوی سره دښمنۍ د ریفارم سره یا د نه غوړې د ریفارم دی وشي تاسو په نظر
اصل کې د دې خبره د زخپل باندې
سېنټر باندې
شوې مو به چې کله 18 ترمیم کې دا وخت زه سېنټر ومه بنیادی مسئلہ دادا چی دا پارٹ آنا چی کم خلق پارلیمنٹ ترازی دا دو قسم خلق دے یو قسم خلق آگا دے چی آگا دا پارٹو سر منسلی خلق دے دا ډیر کم راضی زیات خلق آگا راضی چی آگا دا دغا پولیٹیکل چی کم سسٹم دے دا غینا آگی پورا آتی آپتا دی دا قسم خلق راضی خانان ملکان دا نمونہ چی منگا خلو دا ٹائپ خلق دل تکی راضی پارلیمنٹ تا بے ظاہر خبر دا چې په دې سسټم کې چې کومه د تبدیلی خبره کیږي یا د اصلاحاتو خبره کیږي دا سیاسي خلک دا مطالبه وچتای کم چې اغي او شعور لري
عمر زه بیا هم دنه عملی شوی دا اجمل وایي سه مختی وی دی
زه خبره تر
تاسو په خبره ډیر حواله ورکړی چې تاسو په خپل سیلټر وای تاسو هم سوروار
زه خبره کوم جی کنه زمنګ په هغه وخت کې چې پارلیمنت کې د پاټانا د کم خلکو اکثریت وغه ته دوه مطلب قوا مثال په تور باندې جی وای نه منګ د بدرې کسانو یا د پیپل پارټی نه یو ملګری راغلی ما خپل رضا ربانی سره دې باندې خبره وکړه کله چې هغه د کمیټي چیرمنو ما ورته وی چې تاسو ټول عین راغسته د الیب نه د یې پورې تمام د فهم تبديل کړل په دې وخت کې چې د ټولو نه زیات د کم د فېده تبدیلی ضرورت ته هغه عین آرټیکل 247 دا هغه ما د جواب دارا کړ چې د فاټار طرفه نماینده ستاسو موجود دی کدا مطالبه او چتین هغه د مطالبه ال تکو کی په کمیټه کې
تاسو خبر کړئ تاسو هغه نماینده ته به سویل خپل پیغام ورکړي چې په کار
بهر کې چون کې د ذمہ دار کس چې وو هغه خو رضا ربانی وونه دا غي سره موږ په دغه حواله سره خبره وکړه خو آگا حوالہ اور کولا چکم شاید چ آگا نمائندہ چکم
خبر چ لقامی سن لغڑو غڑو آگا تور روالے کم چ پکار وا
ز حافظ صاحب دغه خبر سره بالکل اتفاق کوم چې مولانا رشید صاحب دا خبره کوي چې زنه پکې د پارټي خلک رالل آلته خو پارټي ایکسټینډ نو چې کله د پارټي پولیټیکل ایکټ ایکسټینډ نو مسله پکې دی دی کڅوک ته پارټي په ترو هم راغلی وي او کڅوک دغه سیم راغلی وي او سپوز مولانا فضل الرحمن صاحب دغه قائد یو فیصله وکي اره مولانا رشید صاحب خو اره نه نشي په شا کې دله د پارټي دا مجبوری ده دف حقیقت ته او بل طرف ته د منیر او رغزای صاحب چې آلتا د دغه کمیټي مشر هغه کم یو حکومت سره سره ډیل کړي او څه شی وکړو اخ د سختو کوټې شو په دې کې زه چلو د دوال جسټیفیکیشن خو بزه په دې خبره باندې ضرور ومانم چې مولانا صاحب چې کوم مو عادی وی پارټي یو جماعت پالیسی هم وی خو هغه خلک ک صرف د دلتا پارلیمنت ته دغه ترازی چې د پیسې پیدا کوي یا کاروبار کوي یا بل شی کوي د فاټا په نوم راځي نو چې سره پیسې وی آراشی دلتا هغه پیسې پر ځای نورې پیسې وګټي او د سېنات الیکشن څنګه کیږي آتا تا پتا دا
او څو پروګرام دي تاسو د منیر رضی خبره کوي بیا هغه اوس موجود نه دی چې په دې والا هغه د کوم والو
هغه ما سره په نور پروګرامونو کې ډېر موجود دی ار سره دغه خبره جواب نشته
صحیح اوریدونکو د پروګرام اخیری برخه ته رسیدلی او بس مختصری د پښتنې کوم د خپل ملمنونه ار وخت هر څه وختي مورانه سم خبر او راځي دغه د سپارټي لګیا دی په دې نکاتو مالکار هو شوی دی دا ریفارم زیاده نکتې د مخ په وړاندې څنګه دي
په سر کې ما دا ویل چې دا د خوش قسمتۍ خبره ده چې دا لس سیاسي جماعتونه په دې نکتو باندې متفق شوی دی چې دا لاګو کول پکار دی نو د دې لپاره خو ظاهره خبره ده چې بعضی ترمیمونه به پارلیمنت ته راځي سملا ته راځي په آئین کې به تبدیلی کی لکه څنګه اتلسم ترمیم شوی دی بیا نولسم شوی دی دا ترمیمونه شوی دی هغه اوس د آئین سره شوی دی دغه سی زبر دا وایم چې چې زموږ مشران زموږ سیاسي قیادت ته د ټول ارسنه خبر دي دا عین اوم دي سیاسي قیادت کوم لور کړی دي خو چې کم شي منس کې حایل دي نو اغیل سوق د بجلی تار دی ګوتی نوري چې یو قوت دیر سپینځه دیر کال په دې ملک حکمرانی وکا او هغه نن په فاټا کې هغه د خبرو ته تیار نو چې دا ترمیمونه راوستي وي هغه مشکل دلته کې موجود او نن زه دا وایم چې نن هغه مشکل تر ډیره حدا پورې حل شوی دی د پاکستان ادارو هغه خبره تسلیم کړی ده د پاکستان سیاسي جماعتونو تسلیم کړی ده او نن زمینی حقایق هم دادی چې دا تبدیلی دی را نوستي نو د قبایلی سیمې دا حالت هم نه بدلیږي او دا داسې رستو پاتې کېدیم نشي ځکه چې هغه دنیا ته ګوري چې دنیا څومره مخکې روانه ده او هغه کوم مشکلات سره مخ دي
اجمل وزیر صاحب تاسو وايي دغه اصلاحات مخ په وړاندې څنګه تللی شي ټیک دی چې لس پارټي لګیا دي ډېر په خطر کې لګیا دي خو څه کوي به شي په خطر راځي او دا نور مخکې څنګه پرمختګ کوي
اول خبره خدا ده چې په دې کمیټه کې څومره ممبران دي د ټول کمیټه
ان شاء الله تعالی چې اوس با په دې کې خامخا زه دا نه وایم چې دا به 100% وشي خو څنګه سبا خامخا
صحیح مله سه مختصر تاسو وایي دې کې مخکې څنګه اجمل وزیر صاحب هم ډېر په خطر کې روان دي دا تو کال چې څومره د اصلاحات روان دي د کمیټو د برکت شوی دي تاسو څنګه غړني مخ په وړاندې سکیږي
جی مختصر دا چې دا 11 نکات دي د باز نکاتو تعلق د وزیر اعظم یا د صدر د ایگزیکټو آرډر سره ده په دې حواله هغه ذمہ دار دي چې هغه یو ایگزیکټو آرډر وکړي دا عمل تر ورسه شي. دویم قسم په دې کې صدا سي خبرې دي چې هغه د پارلیمنت د آئینی ترمیم سره د هغه تعلق دی، نو دغه ذمہ داری په منګه ټولو دا ان شاء الله په هغه کې څنګه چې ملګرو خبره وکړه موږ خپل خپل پارټي په اعتماد کې اغیستی دي، نو دا شیبه کیږي. خو یو دریم رول پکې د یو بل قوت دی چې هغه ته د وخت کې موږ مقتدر قوتونه وو، نو د هغه تعاون ته هم ضرورت دی او هغه هم په دې شي کې حال کېدل پکې کار نه دی چې دا شی سر ته ورسیږي او د دې باندې عمل درامه شروع شي.
صحیح صحیح. اوریدونکو تاسو د راغلي میلمنو دا خبرې واورېدې، کوم چې نن د قبایلي سیمې د پولیټیکل پارټیز جاینټ کمیټي یا د سیاسي پارټو ګډه کمیټي و دا هغو چې کوم سمو د وړاندې کوم یولس نکاتي اصلاحات وړاندې شوي په هغې باندې دوی خپل نظر شریک کړو. بل پروګرام کې به هم د دغه قبایلي سیمې سره تړلي اصلاحاتو په یو بل موضوع تاسو سره خبرې کوو. تر هغې وخت اجازه غواړم. د الله پامان.
پاٹا د اصلاحاتو پلور
د قبایلی مشرانو میرمنو د اسمبلی د ممبرانو او کارپوهانو سره
د بحثونو یو بل لړۍ
د خالی نهه او زیارت پورس په نهه نیم بجو لمشال ریډیو نه.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.